افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. قدرمنو دوستانو د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د هرات پرونی پیښې په اړه په کابل کې د دیني عالمانو د شورا عکس العمل او همدارنګه د پیښې په اړه تازه جزئیات د خپرونې د سر موضوع جوړوي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر ناورو.
په افغانستان کې د ناتو ماموریت وایي چې د افغانستان په جنوبی ولایت کندهار کې د بهرنیو ځواکونو پر کاروان په برید کې مرګ ژوبله سته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي د افغانستان په ځینو سیمو کې د ایران لخوا د نفوذ د زیاتولو تحرکات لیدلی دي. او ایران وایي چې امریکا د دغه هیواد د بالستیک توغندیو د ازموینې په برخه کې د نویو بندیزونو په لګولو سره د تهران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ له اټومي تړونه سرغړونه کړې ده. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ناتو ماموریت وایي د افغانستان په جنوبی ولایت کندهار کې د بهرنیو ځواکونو پر کاروان په برید کې مرګ ژوبله سته. خو د ناتو په اعلامیه کې په ځانګړي ډول نه دی ویل سوي چې د ناتو ځواکونو ته مرګ ژوبله وشته که څنګه. په اعلامیه کې د راغلي چې د معلوماتو راټولولو په اړه کار پیل سوی دی. افغان چارواکو هم تر اوسه د احتمالي تلفاتو په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. د برید نن غرمه د کندهار په دامان ولسوالۍ کې سوی دی. په هرات کې پر یوه جمعه د برید د وژل سوي شمېر 3 ته ورسېد. د دغه ولایت روغتیا مسؤولان وایي چې تر شپېتو ډېر ټپیان روغتونونو ته وړل سوي دي. د هرات ښار د بیکرآباد سیمې په جوادیه جومات کې دا پېښه تېر ماښام هغه مهال وسوه چې دوه برید کوونکي جومات ته ننوتل او پر لمونځ کوونکو یې له ډزو وروسته په ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد وچول. تر اوسه د برید کوونکو د هویت په اړه څه نه دي ویل سوي. خو له کابله د امنیتي ادارو د لوړ پوړو چارواکو یو هیئت هرات ته رسېدلی څو د پېښې په اړه پلټنې وکړې. په کابل کې د امریکا سفارت پر جمعه دغه خونړۍ حمله په کلکه غندلې ده. د دغه سفارت څخه په یوه اعلامیه کې راغلي چې دا ډول بریدونه په افغانستان کې د مذهبي شخړو د تحریک په هدف کېږي. دغه راز په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازي له دفتر څخه د تادامیچي یاماموتو له قوله په یوه اعلامیه کې ویل سوي چې وایي پر لمونځ کوونکو برید په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی. بلخوا د ایران او ترکیې د بهرنیو چارو وزارتونو هم د اعلامیې په خبرولو سره دغه پېښه غندلې ده. ټاکل سوی د هرات چارواکي د 3 ورځو لپاره ملي ماتم اعلان کړي. په هرات کې په ځانګړي ډول په هغو سیمو کې چې د دې پېښې مړې شخېږي کلک امنیتي تدابیر نیول سوي دي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي د افغانستان په ځینو سیمو کې د ایران لخوا د نفوذ د زیاتولو تحرکات لیدلی دي. ښاغلی ټیلرسن د سه‌شنبه په ورځ په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته دا خبره وکړه.
Iran continues these efforts. They are persistent in their efforts to exert their influence across the Middle East.
د وی ایران په ټول منځني ختیځ کې د خپل نفوذ ساتلو په هدف هڅو ته دوام ورکوي. زموږ ژمنه دا ده چې له خپل متحدینو سره کار وکړو څو په سیمو کې د ایران لخوا د بې ثباتۍ هڅو مخه ونیسو. په ځانګړي ډول په یمن، عراق او سوریه کې. خو موږ دغه راز دوی د افغانستان په سیمو کې هم لیدلې دي. تر دې وړاندې د افغانستان چارواکو هم په دغه هیواد کې د ایران د لاسوهنې او فعالیت خبره کړې ده. په دې اړه وروستی راپور وایي چې د فرا ولی ویلي چې د دې ولایت پښتکو او ګلستان په ولسوالیو کې د ایران د سپای قدس د ډلې سلاکاران د طالبانو سره مشورې او خبرې اترې کوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو تر اوسه د ادعاوې نه دي تایید کړي. تر اوسه د ایران چارواکو هم د ریکس ټیلرسن د څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. دا وتر دې مهاله د افغانستان مهم خبرونه اوسم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه لرو. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. ایران وایي امریکا د دغه هیواد د بالستیک توغندیو د ازموینې په برخه کې د نویو بندیزونو په لګولو سره د تهران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ له اټومي تړونه سرغړونه کړې ده. د ایران د پارلمان مشر علي لاریجانی د سه‌شنبه پر ورځ ویلي چې نوي بندیزونه د 2015 کال اټومي تړون سرغړونه ده او په دې اړه یې شکایت د ملګرو ملتونو کمیسیون ته چې د دغه تړون څارونکي دی استولی دی. د خبره د ایران خبري اژانسونه کړې ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي چې دی د دغه اټومي تړون سخت پلوی دی او ویل ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په بحثونو کې د هغه دفاع کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر مرستیال مایک پنس د روسیې د فشار په وړاندې د مقاومت له کبله د مونتینګرو رهبران وستایل. ښاغلی پنس ختیځ اروپا ته د خپل سفر په وروستي ټپال کې دا څرګندونې کړې دي. د دې سفر هدف په سیمه کې د امریکا متحده ایالاتو متحدانو ته ډاډ ورکول دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال د بالکان حوزې دغه کوچني هیواد ته چې تازه د ناټو غړیتوب هم ترلاسه کړی د ګرجستان تر سفر وروسته ورسېد. او د مصر چارواکو هغه شپږ قزاقي زده کوونکي چې نیولې دي خپل هیواد ته بیرته ستانه کړل. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویند انور ژیاناکوف نن په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې ټول شپږ زده کوونکي د قاهرې نړیوال هوایي ډګر ته وړل سوي وو. نوموړی زیاتوي چې په مصر کې د قزاقستان د سفارت چارواکي هم له دغو زده کوونکو سره د لیدو لپاره هوایي ډګر ته تللي ول. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه د دغو زده کوونکو د نیول کېدو دلیل معلوم نه دی. دوی د جولای پر 19 نیټه نیول سوي دي. ژیاناکوف وایي هیواد یې تېره ورځ د مصر چارواکو ته یو اعتراضیه لیک استولی او د پیښو وضاحت یې ترې غوښتی دی چې ولې یې دغه زده کوونکي چې په عربي ژبه زده کړې باندې بوخت وو او په یو اپارتمان کې ژوند کاوه نیولی دی. دغه قزاقي چارواکي وړاندې ویلي وو چې ګمان نه کوي دا زده کوونکي اسلام پاله توندلارې وي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملاحظه رادیو نو اوریدل تفصیلی په ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتل شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. افغان دینی عالمان د هرات پر یو جماعت شوی برید د ټولو اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف عمل بولي.
دا بیخی یو گناهی کبیره ده، دا یو دیر ناروا عمل ده. ارچاسی کلی، ارچاسی پا دیکی حمایت کلی، ارچاسی پا دیکی مشوره ور کلی ده، ارچاسی پا دیکی رهنمود ور تکلی ده. رب العالمین با اغا طول پا ورز دی قیامت پا دل دی غدارانو که راپور تکی و رب العالمین.
په دې موضوع په بشپړ ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان امنیتي ځواکونو د بریالیو عملیاتو په پایله کې د تیرې اونۍ په نسبت اوس مهال امنیتي تهدیدات کم شوي دي. له دې به موږ خبر کو چې د ناټو په مشرۍ په افغانستان کې د قدس ملاتړ ماموریت وایي هڅې ادا دي چې د سیمې په کچه د افغانستان لپاره بهترین اردو رامنځته کړي. د کونړ د امنیه قوماندانۍ له هغه څرګندونو موږ خبر وو چې وایي پاکستانی ځواکونه د ډیورنډ د فرضي کرښې اخوا یوازې د هغه طالبانو پر ضد عملیات کوي چې د پاکستان لپاره خطر ګڼل کیږي. د پاکستان په مسایلو کې به دا هم واوري چې د تحریک انصاف ګوند یوې مخکښې او د دې هیواد په ملي پارلمان کې د دغه ګوند غړي عایشې ګلالۍ د ګوند پر مشر عمران خان تورونه لګولي دي. سپورتي خبرونه ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام او همدارنګه د بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم له یادم ما پاسي. افغان دینی عالمان د هرات په یو جماعت کې ترسره شوی برید د ټولو اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف عمل بولي او وایي چې دا داسې حملو کوونکو ځای به جهنم وي. د ولسي جرګې غړي او دینی عالم مولوي ترخیل محمدي وایي په لمونځ کوونکو برید په اسلام کې ځای نه لري او وایي چې دا ستر جنایت او ناروا عمل دی. یو شمېر نور دینی عالمان وایي چې داسې پېښو په وړاندې باید د حکومت تر څنګ دینی عالمان او عام وګړي خپله کرکه وښيي او پر وړاندې ودرېږي. یوسف خان ځدران د کابل سټوډیو نه په دې اړه نور تفصیل دروړي.
افغان دینی عالمان په منځ کې ونکو بریده د مسلمانانو نه حق وژل د ټولو انسانانو وژنه بولی وای چې د هرات ورسته پیښه سخت خوشینی کړی دي. ل دې دلې د ولسی جرګې غړی مولوی ترخیل محمدي وای په داسې بریدونو کې څو ډلې شاملې وي چې ټول یې د جزا وړ دي.
دا بیخي یو ګناهی کبیره ده، دا یو ډیر ناروا عمل ده. ارچاسی کړی، ارچاسی په دې کې حمایت کړی، ارچاسی په دې کې مشوره ورکړی ده، ارچاسی په دې کې راهنمود تکلای دا. رب العالمین با اغا طول پا ورز دی قیامت پا دل دی غداران که راپور تکی و رب العالمین با پا جهنم که اچه انشاءالله العزیز.
دا پا دا سال که د چې د امنیتي چارواکو د معلوماتو لمخې د هرات ښار د بکر آباد سیمې جوادیا جماعت د تیر ماښام دوه حمله کوونکي ننوتل. په جماعت کې لمونځ کوونکي لومړی په ډزو وویشتل او بیا په ځان پورې تړلو چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړه. د ځایي چارواکو لخلې وروستي معلومات ښیي چې په دغه پیښه کې 33 کسان وژل شوي او څه باندې 70 نور ټپیان دي. دولما او لغندلو راخوا دا برید ولسمشری مانی اجرایه ریاست د امریکا سفارت اروپایی ټولنې د ترکیې او ایران د بهرنیو چارو وزارتونو او ګڼو نورو ادارو غندلی دی. ولسمشری مانی د یوې اعلامیې خپرولو سره له علماو او هیوادوالو غوښتي چې د دا ډول وحشتونو پر ضد غږ اوچت کړي. دینی عالمان د دغې غوښتنې د هرکلي تر څنګه له حکومت غواړي چې جدي ووسی. قاضي طالب الدین قدیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
انسانانی وجلی دا یو ډیر وحشیانه کار دی، دا نه په اسلام کې خو نشته چې نشته، او په نور رادیونو کې هم چې مشرک هم دی نشته. دا د یو ځوازنه ده، دا ډېره قوي دی، تقبیح ده، دا ټول سر ته سر دی. افغانستان به د خلک نه رفدي، به دا تقبیح کو او دی تصمیم ونیسي چې څه باید وکړو. حکومت ولایت
په جمعتونو او تکیخانو برید دا لومړی ځل نه دی، بلکې له دې وړاندې مرکز کابل، هرات، مزار شریف او ګڼو نورو ولایتونو کې ورته پیښې تکرار شوې دي. خو دا به دا سال کې ده چې د افغانستان د علماو شورا یو پلاوی او حکومتي چارواکو پلاوی هرات ته رسېدلی تر څو دا پیښه په جدي ډول له نږدې وڅېري. بلې،
ډېره زیاته مننه کوو یوسف خان زدران چې د هرات د پیښې په اړه د دیني عالمانو عکس العمل را سره شریک کړ. دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د افغان امنیتي ځواکونو د بریالي عملیاتو په پایله کې د تیرې اونۍ په نسبت اوسمهال امنیتي ګواښونه کم شوي. د دفاع وزارت وایي دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې په تیرې اونۍ کې د وسلوالو مخالفانو حملې ډېرې زیاتې وې، خو افغان امنیتي ځواکونو دغه حملې په شا تمبولې دي. واصل وصال له کابل نور تفصیل لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیر یوه اونۍ کې د جنگ ټګرونه ډېر تاوده ول، خو اوس مهال د وسلوالو مخالفینو تهدیدات او حملې کمې شوې دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو پوځي عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته درانه تلفات اوښتي او تحرکات هم کم شوي دي.
تر اخره اونۍ کې فشار کم شوی دی. پنځه شپږ ورځې مخکې و اونۍ مخکې د مخالفینو فشار ډېر زیات و په رښتیا باندې، په څو ولایتونو کې هغوی بریدونه کړي وو، مګر دا یوه اونۍ را دی خوا ته هغوی ته ډېر تلفات رسېدلي دي. فشار هم کم شوی دی، هر چېرته هغوی ضربات لیدلي دي، نفرې ټپي شوي دي، له منځه تللي دي.
ښاغلي وزیر همدارنګه وویل چې د تېرې اونۍ په اوږدو کې وسلوالو مخالفینو په غور، فاریاب، بدخشان، میدان وردګ، کندهار، پکتیا او یو شمېر نورو ولایتونو کې ډېرې حملې وکړې، خو د افغان امنیتي ځواکونو لخوا له سختې ماتې سره مخ شول او زیات کسان یې ووژل شول. د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د سه شنبې په ورځ د پکتیا په ګردیز کې د یوه هوایي برید په نتیجه کې لس تنه وسلوال مخالفین او په اوازې زدران او جانیخیل ولسوالیو کې درویشت نور وسلوال وژل شوي چې د حمزه، ابوذر او طایب په نوم قمندانان هم پکې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو مخالفینو شاوخوا یو نه وړاندې د کندهار ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې په یوې نظامی اډې د سلورو خواو بریدونه وکړل چې د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې پکې شپږویشت افغان سرتیري ووژل شول او دیارلس نور ټپیان شول. وسلوالو طالبانو د دغې حملې مسولیت په غاړه واخیست او ادعا یې وکړه چې په حمله کې د ملي اردو سلور اویا سرتیري وژلي او شپږ تنه یې له وسلو سره بیولې دي. دا شان د تېرې اونۍ په لومړیو کې د فاریاب، کوهستان او د غور تیوري ولسوالۍ د طالبانو لخوا ونیول شوه چې وروسته بیا افغان امنیتي ځواکونو دغه ولسوالۍ بیرته ونیولې، خو د پکتیا ولایت په جانیخیل ولسوالۍ کې لا اوس هم جګړه دوام لري. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي سره له دې چې په افغانستان کې روانه جګړه سیمه ییز آباد لري، خو بیا هم افغان امنیتي ځواکونه په میړانه د خپلې خاورې څخه ساتنه کوي. لا دې ډلې باري عارض ازادي راډیو ته وویل
جنگ یو منطقوي او استخباراتي جنگ دی، دروند جنگ دی. شک نسته چې د افغان امنیتي ځواکونو د پاره هم ستونزمن جنگ دی، ولی تر اوسه پورې دوی وکولای شوای چې د خپلو ولایاتو او ولسوالۍ څخه دفاع وکړي.
ښاغلی عریض وایي افغان حکومت ته پکار ده چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ښې همغږۍ رامنځته کولو تر څنګ افغان ځواکونه لا ښه تجهیز کړي، سو د خپلې خاورې څخه په ښه توګه ساتنه وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بېطرفه، موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
د ناتو په مشرۍ په افغانستان کې د قاتم لاتړ ماموریت وایي هڅې دا دي چې د سیمې په سطح د افغانستان لپاره بهترین اردو رامنځته کړي. د دې ماموریت ویان کپتان ویلیم سلووین له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې دا مهال افغان ځانګړي ځواکونه په سیمې کې یو پیاوړی ځواک دی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د ناتو په مشرۍ په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت وای افغان پوز ته 150 بلاک هاک هلیکوپټر او یو شمیر نورې جنگي الوتکې ورکوي چې د دغو هلیکوپټرو څلور به د اکتوبر په لومړۍ نیټه افغان پوز ته وسپارل سي. د دغه ماموریت ویان کیپټان ویلیام سلوین له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د غوڅ ملاتړ ماموریت هڅه دا ده چې د سیمې په کچه یو پیاوړې افغان اردو رامنځته کړي. دوی وایي زموږ په باور د غوڅ ملاتړ ماموریت به د سیمې په کچه د افغانستان لپاره بهترینه قوه رامنځته کړي. که څه هم همدا مهال افغان ځانګړي ځواکونه د سیمې په کچه بهترین ځواک دی. د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی دی. تر 2000 میلادي کال به زمونږ د ماموریت دوام او هغه ژمنې چې له دې هېواد سره لرو افغان امنیتي او دفاعي ځواک په بشپړه توګه له خپلې خاورې، خلکو او د قوانینو له ملاتړ څخه ساتنه او وکړای سي. تېره اونۍ ولسمشر محمد اشرف غني په هلمند کې افغان پوسټ په وینا کې ویلي و چې د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره 680 میلیونه ډالر ځانګړي سوي دي. په ورته وخت کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د افغان هوایي ځواک د ټریننګ د برخې قومندان بریډ جنرال فیلپ ستورات شاوخوا درې اونۍ وړاندې رویټرز خبري اژانس ته ویلي و چې پلان دا دی په روانو څلورو کلونو کې به د 2 میلیارد ډالرو په لګښت د افغان هوایي ځواک د عملي روزنې تر څنګ په نویو الوتکو او تجهیزاتو سمبال سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له 2014 میلادي کال را په دې خوا د افغان هوایي ځواک په جوړېدلو کار پیل شوی چې اوس یې چارې چټکې شوي او د رادار په ګډون یو شمیر نورې څانګې چې هوایي ځواک ورته اړتیا لري په فعالیتو یې کار روان دی. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل څلور کاله وروسته به افغانستان یو ځواکمن هوایي ځواک او اردو ولري.
د امریکا متحده ایالاتو د ناتو غړو هیوادونو زموږ سره ژمنه کړې ده چې په دې څلور کلن پلان کې د تقسیم اوقات مطابق چې موږ جوړ کړی دی نو هوایي قواوې زموږ په پښو ودرېږي او په رښتیا کې چې څلور کاله وروسته به زموږ هوایي قواوې غښتلې قواوې وي چې هغه د افغانستان د خلکو ارزو ده. انشاءالله پر راتلونکي کې به موږ یو قوي غښتلې وسوال پوزلو.
ښاغلی وزیر زیاتوي چې امریکا او ناتو ورسره ژمنه کړي چې د هوایي ځواک په ځانګړې توګه د هلیکوپټرو د ترمیم لپاره به په افغانستان کې یو مجهز ورکشاپ هم جوړ کړي. دی وای کمانډو چې یو غښتلی ځواک دی په څلور کلن پلان کې له فرقې څخه قولي اردو ته لوړیږي او د ناتو لخوا به په پرمختللي وسلو او تجهیزاتو سمبال سي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د درملو واردونکو یو شمیر شرکتونو د تړلو خبرداري ورکړې. د عامه روغتیا وزیر د سه‌شنبې په ورځ د روغتیایي محصولاتو او د درملو د تنظیم د ملي ادارې د کلنیو فعالیتونو د بیا کتنې په یو ورځني ورکشاپ کې وویل دا مهال سلګونه هغه شرکتونه چې په افغانستان ته درمل واردوي له حکومت سره راجستر نه دي خو د درملو د یو شمیر واردونکو شرکتونو چارواکي په دې ټینګار کوي چې په هیواد کې دننه باید د درملو تولیداتو ته زمینه برابره شي. ناجیه صافی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وای دا مهال په هیواد کې 250 د درملو واردونکو کمپنۍ او په بهر کې 209 د درملو تولیدونکو کمپنۍ له افغان حکومت سره راجستر نه دي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سه‌شنبې په ورځ د روغتیایي محصولاتو او د درملو د تنظیم د ملي ادارې د کلنیو فعالیتونو د بیا کتنې په یو ورځني ورکشاپ کې وویل کچېره یادې کمپنۍ په لسو ورځو کې له حکومت سره راجستر نه شي فعالیتونه یې دوی ته د منلو نه دي.
250 شرکت وارد کننده دوا د افغانستان است.
په افغانستان کې نارجستر سوی 250 د درملو واردونکو کمپنۍ دي چې په مارکیټ کې حضور لري خو له افغان حکومت سره رجستر نه دي. دغه شان په بهر کې 209 کمپنۍ دي چې افغانستان ته درمل تولیدوي خو هم حکومت سره رجستر نه دي. دغه کمپنۍ ته لاس ورځي وخت ورکول کیږي چې له حکومت سره ځان رجستر کړي کنه نو دوی ته به اجازه ورنکړل چې افغانستان ته
درمل راوړي.
نوموړي همدارنګه د درملو د کنټرول او د روغتي سیستم د سارنې لپاره د روغتي محصولاتو او د درملو د تنظیم د ملي ادارې کارونه ګټور وبلل او ویل دغه اداره د یو کال په موده کې توانېدلې چې مهمې لاسته راوړنې ولري. د روغتي محصولاتو او د تنظیم ملي اداره د فساد په کموالي، د جوازونو، د روغتي قوانینو د څېړنې، د درملو او طبي محصولاتو د کنټرول او د بیکیفیت او د ګرانبیو دواګانو د سرنې په برخه کې کار کوي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي دوی په تیرې وکال کې د نورو اقداماتو ترڅنګ له هغو 800 کمپنیو جوازونه اخیستي کوم چې فعالیتونه یې نه درلودل. دغه وزارت وایي دا مهال په افغانستان کې 14,000 درملتونونه فعالیت کوي چې له دې شمېر نه 10,000 یې پرته له فارماسیانو کار کوي او جدي به وڅارل شي. په ورته وخت کې د درملو د یو شمېر واردونکو شرکتونو مسؤلینو چې په دې غونډه کې ګډون درلود ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت باید په هیواد کې دننه د درملو تولیداتو ته پراختیا ورکړي.
عزاز یودین معیار وردک کده 250 کمپنۍ وترل شي د افغانستان تولید به نور هم رشد وکړي، نور به هم پیشرفت وکړي. څو چې موږ خپل صنعت په کو ولا درو د خارجي واردات موږ ته بغیر د ضرر نه بل هیڅ شي نه راوړي. موږ باید هر څه جل خپل صنعت او خپل تولید په کو ودرو. وختنه اندل چې صرف صرف تولید تشویق شي.
زمان نو محمد یاسین عاصم دی. د درملو د تنظیم لپاره کوشش وکړي چې معتبر کمپنۍ باید افغانستان تراشه. د ضرر نه چې د سول کمپنۍ اجازه ورکړي، 50 کمپنۍ شل کمپنۍ اجازه ورکړي چې مطمئن دوا به تراشه افغانستان ته، چې افغانستان خلک ته هغه ورسیږي.
د روغتیا وزارت د چارواکو په خبره له ګوندیو هیوادونو سره خلاص سرحدونه د دې لامل شوی چې هیواد ته په پراخه کچه بې کیفیت درمل وارد شي. د عامې روغتیا د وزیر فیروز الدین فیروز په خبره د مهال افغانستان ته 95% درمل له نورو هیوادونو واردوي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د درملو د تولیداتو د پراختیا موضوع ته لیواله دی او دغه هیواد ته د درملو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې هم جدي هلې ځلې روانې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند یوې مخکښې او د دې هیواد په ملي پارلمان کې د دې ګوند غړي عایشې ګلالۍ وزیر د دې ګوند پر مشر عمران خان تور لګولی چې له میرمنو سره غیر اخلاقي چلند کوي. نوموړي همداشان وایي عمران خان ورته غیر اخلاقي میسجونه کړي. د عمران خان ګوند دا تورونه رد کړي. په اړه یې دا رپورټ اورو.
د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند یوې مخکښې غړي عایشه ګلالۍ د دغه ګوند مشر عمران خان په ګوند کې له میرمنو سره په نامناسب چلند تورن کړ او د پاکستان له سترې محکمې وغوښتل چې په دې لړ کې تحقیقات وکړي. اغلی ګلالۍ همداشان له تحریک انصاف ګوند د استعفا ورکولو اعلان وکړ او د دې له امله د هغې په خبره د عمران خان لخوا هغې ته پر موبایل غیر اخلاقي مسیجونه وبلل. عایشه ګلالۍ وزیر چې د قبایلي سیمې وزیرستان اوسېدونکې ده او د پاکستان په اسمبلۍ کې تحریک انصاف ګوند غړې وه، دا څرګندولې د سه شنبې په ورځ مازدیګر په اسلام آباد کې په یوې خبري غونډه کې وکړې. کله چې خبریالانو په دغه خبري غونډه کې له ګلالۍ څخه د عمران خان د مسیجونو په اړه پوښتنه وکړه، نو هغې وویل چې دا مسیجونه دومره غیر اخلاقي دي چې له چا سره یې نشي شریکولی. نوموړی همداشان وویل د عمران خان په تحریک انصاف ګوند کې د میرمنو عزت او درناوی نشته او په خبره یې چې په دغه ګوند کې د میرمنو عزت خوندي نه دی. کله چې زه پی ٹی آئی ته راغلم دلته ما یو بل چاپیریال وکړ چې له دې چاپیریال په دغه ګوند کې ډېرې میرمنې پریشانه دي. عمران خان چې ځان پاکه پرښته او نوره ټوله نړۍ خرابه ګڼي، د هغه په ګوند کې ما هغه کلچر ولید چې زه یې وپګنولم. دا هغه ډېر کرتوتونه دي چې یوې داده چې هغه میرمن ته کوم غلط میسجونه لګي، نو د عمران خان او دغه شاوخوا ډلې له امله په دغه ګوند کې د عزتمندو میرمنو عزت خوندي نه دی. اغلی ګلالۍ پر دې سربېره پر عمران خان تور لګاو چې د خیبر پختونخوا د حکومت په اداري فساد ځان ننګاره کړی او په دې لړ کې د چا خبره نه اوري. پر عمران خان دا تورونه په داسې وخت لګېدلی چې ګوند تېره اونۍ په ستره محکمه کې د پاکستان د مخکنی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د فساد دعوا وګټله چې له مخې محکمې نواز شریف نه اهله او له دندې لرې کړ. له بلې خوا به تحریک انصاف ګوند پر عمران خان د ګلالۍ وزیر لګولي تورونه بې بنیاده او بې بنسټه بللي دي. دغه ګوند پر خپل رسمي ټویټر پاڼې د خان دفاع کړې او هغه یې د ښه کردار لرونکی او د میرمنو درناوی کوونکی بللی او زیاتوي چې دغه ګوند د میرمنو د لا پیاوړتیا لپاره کار کوي. د ګلالۍ لخوا پر عمران خان تر لګېدلو تورونو وروسته پر ټولنیزو رسنیو او هم داشان ده پاکستان پر تلویزیونونو په دې لړ کې تاوده بحثونه روان دي چې ځینې خلک پکې د ګلالۍ او ځینې پکې بیا د عمران خان دفاع کوي او دا لړۍ را روانه ده. دا یادونه ورده چې عمران خان دغه ګوند مشر دی چې په تېرو انتخاباتو کې په خیبر پختونخوا صوبه کې تر ټولو زیات اوټونه واخیستل، په دې صوبه کې حکومت جوړ کړ او د پاکستان په ملي پارلمان کې د مرکزي حکومت تر ټولو سرسخت اپوزیسیون ګوند په توګه را څرګند شو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو زموږ غږ لاساده یې راډیو ناوړه. اسلامي دولت ډلې یادایش او اقلیمی بدلون د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د دوو لویو ګواښونو په توګه یاد شوې دي. پیو تحقیقاتي بنسټ یو تازه سروې کړې ده او په 8 هیوادونو کې خلکو ته متوجه ګواښونه څېړلي. صفي الله ستانگزي د دې سروې او نورو معلوماتو په اساس دا رپورټ جوړ کړی.
د یوې نوې نړیوالې سروې په نتیجه کې دا په ډاګه شوې چې اسلامي دولت ډله یا داعش او اقلیمي بدلون تر ټولو دوه لوی امنیتي ګواښونه دي. دا سروې د پیو څېړندوی بنسټ لخوا په 8 هیوادونو کې ترسره شوې. که څه هم د سروې په نتایجو کې نړۍ ته متوجه 8 لوی ګواښونه څېړل شوي، خو د اسلامي دولت ډلې یا داعش او اقلیمي بدلون ګواښونه د اکثرو سروې شویو هیوادونو دوه مهم او لوی ګواښونه بلل شوي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ګواښ په 13 هیوادونو کې لوړ بلل شوی. په دغو هیوادونو کې تر ټولو زیات ګواښ اروپایي هیوادونو ته متوجه دی. منځنۍ ختیځ او آسیایي هیوادونه او امریکا متحده ایالاتونه په ترتیب له دې ګواښ په ویره کې دي. په اروپایي هیوادونو کې چې ډیرو په وروستیو څو کلونو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا مرګونی حملې پرې شوي، د داعش یا اسلامي دولت ډلې له لوري ورته متوجه ګواښ 4% بلل شوی دی. که یوازې د 2015 کال له جنوري راهیسې د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا په اروپا کې شوې حملې څېړو، څه باندې 300 تنه د دوی لخوا په بمی ځانمرګو حملو او وسلوالو بریدونو کې وژل شوي دي. په اروپایي هیوادونو کې له 2015 کال راهیسې د داعش لوی حملې دادي. 2015 کال د جنوري په 8 په پاریس کې د شارلي هبدو د مجلې په دفتر حمله کې 10 کسان وژل شول. په پاریس کې په بیلابیلو حملو او بمی چاودنو کې 2015 کال د نومبر په 14 وشوي 130 کسان وژل شول. 2016 کال د مارچ په 28 په بروسل کې بمی چاودنې وشوي چې 20 کسان پکې وژل شول. د 2016 کال د جولای په 14 د فرانسې په نیس ښار کې حمله کوونکي ګڼ خلک ترې ویلارې لاندې کړل، شپږتیا کسان پکې مړه شول. 2018 کال د دسمبر په 19 په برلین کې د کرسمس په مارکیټ هم د نیس حمله تکرار شوه، 12 تنه پکې وژل شول. 2018 کال د می په 22 د برېټانیا په منچستر کې په یو کنسرت کې چاودنه وشوه چې 22 تنه پکې مړه شول. سلګونه کسان په دې ټولو حملو کې ټپیان هم دي. د داعش یا اسلامي دولت ډلې ګواښونه په هغو هیوادونو کې چې دا ډله پکې چریکي او وخت ناوخته عملاً له پوځیانو سره مخامخ جګړه هم کوي تر ټولو لوی ګواښ بلل شوی. سوریه، عراق، لبنان، اردن، ترکیه، له دې هیوادونو شمیرل کیږي چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې ګواښ پکې زیات ښودل شوی دی. که څه هم د پیو تحقیقاتي بنسټ په سروې کې په مشخص ډول افغانستان ته اشاره نه ده شوې، خو داعش یا اسلامي دولت ډلې په افغانستان کې د بیلابیلو حملو په غاړه اخیستي. د روښنایي غورځنګ په لاریون د دې ډلې حمله او په 420 روغتون حمله په افغانستان کې د داعش د مرګونو حملو دوه بیلګې دي. نړۍ ته د دوو لویو امنیتي ګواښونو دویم متوجه ګواښ له اقلیمي بدلونونو څخه دی. که څه هم د فرانسې په نوښت د اقلیمي بدلون او د ځمکې د تودېدو د مخنیوي د هڅو په پروګرام کې د نړۍ اکثرو هیوادونو برخه اخیستې، خو لا هم په یو شمېر هیوادونو کې اقلیمي بدلون یو لوی ګواښ دی. په 14 هیوادونو کې چې اکثر یې په لاتینې امریکا او افریقا کې دي، اقلیمی بدلون لوی ګواښ بلل شوی ده. د پیو بنسټ لخوا په دې سروې کې سایبری حملې یا د انټرنیټ په وسیله د بیلابیلو هیوادونو په کمپیوټري شبکو حملې په یو شمېر هیوادونو کې دریم ګواښ بلل شوی. د کډوالۍ کړکیچ، نړیوال کمزور اقتصاد او بلاخره په یو شمېر هیوادونو کې د امریکا، روسیې او چین نفوس هم ګواښونه بلل شوي چې د پیو بنسټ په سروې کې ورته اشاره شوې. د دغو ټولو مهمو امنیتي او لویو ګواښونو د هواري لپاره ګڼو هیوادونو لستوڼي بډ وهلي، خو دا ګواښونه لا هم هغه څه دي چې په ټوله نړۍ کې میلیونونه انسانان ترې په ویره کې دي.
خالد خبر کوم، لما پیغام دا شاید د ملي تجار نه دما د غښتنه د افغانستان د شمسي نظام راوړي چې اخلای پخلای خلک پیو کې دلته تیل قیامت دی، ګاز قیامت د برخستان د دپاره دی. د افغانستان څه تجار چین ته دي که جاپان ته دي که امریکا ته دي، دسې شاید پی جوړ کړي په هغو ساینسپوهانو باندې چې خلک اخلای پخلای پیو چې دغه به هم غټ کومک کړي.
هدایت الله دی میدان دولت نخدی ولسوالی دیما یزین سننګ اندګی کتنګاس کیم زما سیاغ اشرف غنی صاحب ته دا میرانه اشرف غنی صاحب په ټولو ولایتو کې د مایبینو ماشینه ورکړی دی او د موږ ولایت کې دغه لاندې د موږ څنګه شو شروع دي کله وایي پیسې بانک نشته کله یو څه وایي کله بل څه وایي کله مو دفتر یو ځای کله بل ځای کله یاد د خدای ذاتي نور نه تکلیف وایي کوم حق می ورګاندی وایي کوم حق درګاندی نو ولې دا د موږ ماشینه تر اوسه پورې ځنډ درې دا ده په لرنګ میاځي ته خلاصې درو دا نور موږ ماشینه راکېم نور دې ته خدای ښکارم هله کوم د غړي ما سيام نشر کې موږ ته کا
سمی الله خلیلی څنګه خبرې کوم دا پکتیا څمکني ولسوالۍ څخه په افغانستان کې سوله هغه وخت راتلای شي کله چې اداري فساد په بشپړ توګه له منځه لاړ شي تر څو پورې چې فساد وي نو ممکن ده چې په افغانستان کې سوله راشي.
دوستانو په همدې سره ورسېدلو څلور نیمو بجو ته فریبا ظاهر په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکي ترې اورو.
په افغانستان کې د ناتو ماموریت وایي چې د افغانستان په جنوبی ولایت کندهار کې د بهرنیو ځواکونو پر کاروان په برید کې مرګ ژوبل سته، خو د ناتو په اعلامیه کې په ځانګړي ډول نه دی ویل شوی چې د ناتو ځواکونو ته مرګ ژوبل اوښتې که څنګه. افغان چارواکو هم تر اوسه د احتمالي تلفاتو په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. دا پیښه نن غرمه د کندهار په دامان ولسوالۍ کې شوې ده. په هرات کې پر یوه جمعه د برید ته وژل شوی شمېر 33 ته ورسېد. دغه ولایت روغتیا مسؤلان وایي چې تر شپېتو ډېر ټپیان روغتونونو ته وړل شوی دی. د هرات ښار د بکر آباد سیمې په جوادیه جومات کې دا پېښه تیر ماښام هغه مهال وسو چې دوه برید کوونکي جومات ته ننوتل او په لمونځ کوونکو یې له ډزو وروسته په ځان پورې تړلې چاودېدونکي مواد واچول. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي د افغانستان په ځینو سیمو کې د ایران لخوا د نفوذ زیاتولو تحرکات لیدل دي. تر دې وړاندې د افغانستان چارواکو هم په دغه هیواد کې د ایران د لاسوهنې او فعالیت خبره کړې ده، خو تر اوسه ایران د ریکس ټیلرسن د څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. ایران وایي امریکا د دغه هیواد د بالستیک توغندیو د ازموینې په برخه کې د نوي بندیزونو په لګولو سره د تهران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ له اټومي تړونه سرغړونه کړې ده. د ایران د پارلمان مشر علي لاریجانی ویلي دي چې په همدې اړه یې د ملګرو ملتونو کمیسیون ته چې د دغه تړون څارونکي دی یو شکایت استولی دی. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس ویلي دي چې د لویدیز بالکان راتلونکي په لویدیز کې دی. نوموړي دا خبره د ختیځ اروپا هیوادونو ته د خپل سفر په وروستي پړاو کې کړې ده. او د مصر چارواکو هغه شپږ قزاقي زده کوونکي چې نیولې دي خپل هیواد ته ستنه کړې دي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه د دغو زده کوونکو د نیول کېدو دلیل معلوم نه دی. هغوی د جولای پر 19 نیټه ونیول شو.
دوستانو تاسو مونږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. اوس هم پام وکړئ څو سپورتي خبرونو ته چې مرزی احمد زید راوړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په پام کې دی چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله سبا خپل وروستۍ لوبه له سویلي افریقا سره ترسره کړي. له دې وړاندې د هندوستان الف لوبډلې له افغانستان څخه دوه او د سویلي افریقا الف لوبډلې د افغانستان له الف لوبډلې څخه یو سیالي ګټلې ده. د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل عزیز خروان نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د الف لوبډلې د سویلي افریقا په درې اړخیزه 500 اوریزو سیالیو په لړ کې پرون بیا هم د هند له الف لوبډلې څخه ماتې وخوړه. نوموړی وایي چې د کرکټ ملي لوبډلې د لوبي ټاس وګټه، خو د هند الف لوبډلې ته د بیټنګ بلنه ورکړه. چې د هند لوبډلې په ټاکلو 500 اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځیدو د افغانستان کرکټ الف لوبډلې ته 323 منډې هدف وټاکه، خو د افغانستان لوبډلې ونه شو کړای چې هدف پوره کړي او د 115 منډو په توپیر یاد سیالي وبایلله. د افغانستان، هندوستان او سویلي افریقا الف لوبډلو ترمنځ درې اړخیزه دا سیالي چې نږدې یوه اونۍ وړاندې پیل شوې دي 15 ورځې نورې هم دوام کوي. په پام کې ده چې راتلونکي اونۍ په کابل کې د هلکانو د بایسکل ځغلونې جام سیالۍ پیل شي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د فدراسیون رئیس صادق صدیقي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د کابل په ګډون د 21 ولایتونو د بایسکل ځغلونکو ترمنځ ترسره کیږي. نوموړی وایي چې دغه سیالۍ په دوو مرحلو کې له کابل څخه تر چاریکار او له چاریکار څخه د پنجشیر تر سفید شیر پورې د دوو ورځو لپاره پلان اچول شوی دی. ښاغلی صدیقي وایي چې د دغو سیالۍ لپاره د سړک پر سر 210 کیلومتر وټن ټاکل شوی او هدف دا دی چې د افغان هلکانو د بایسکل ځغلونکو ملي ټیم ته نوې سری ورمعرفي کړي. او د 2018 فوټبال په نړیوالو دوستانه سیالۍ کې تیر ورځ اتلتیکو مادرید ناپولی ته ماتې ورکړه. د اتلتیکو مادرید د فوټبال لوبډلې 2-2 پر وړاندې د ناپولی د فوټبال لوبډلې ته ماتې ورکړه او لوبه یې وګټله. دغه راز دغو سیالۍ په لړ کې تیر ورځ لیورپول 3-0 پر وړاندې د بایرن مونیخ فوټبال لوبډلې ته ماتې ورکړه. د سپورتي خبرونو پای.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی مخکې له دینه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو د بشري حقوقو ځانګړی پروګرام او ژوند په شیبو کې درته وړاندې کوو. وروستی رپورټ راخلو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران امنیتي او عدلي ارګانونه د بشر د حقونو د مدافعان بدناموي او هغه کسان زندان ته چوي چې د خلکو د حقونو لپاره غږ پورته کوي. پر دې موضوع د رضوان مراد چمتو کړی رپورټ اورو. ورپسې د بشري حقونو او همدارنګه د ژوند په شیبو کې پروګرامونه اورېدل مه هېروئ.
ایمنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبه پورې خپور شو، په ایران کې د بشر د حقونو د مدافعانو پر وړاندې د ایران د حکومت د ځپونکو اقداماتو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران امنیتي ادارې او عدلي ارګانونه د بشر د حقونو فعالان په جالي تورونو زنداني کوي، فعالیتونه یې څاري او تر نورو فشارونو لاندې نیسي. د بخښنې د نړیوال سازمان په رپورټ کې چې د ایران د بشر د حقونو پر فعالانو د برید تر نامه لاندې خپور شوی راغلی چې یو شمیر فعالان له لسو کلونو څخه په زیات بند محکوم شوي دي. ایمنیسټي انټرنیشنل وایي د بشر د حقونو د فعالانو پر ضد د ایران د حکومت ځپونکي ګامونه ښایي په دې هیواد کې د بشري حقونو په برخه کې د اصلاحاتو د هغې لړۍ د مخنیوي لپاره وي چې د ولسمشر حسن روحاني د جمهوري ریاست د لومړۍ دورې پر مهال پیل شوې وه. په دې رپورټ کې ویل شوي چې یو شمیر فعالان یوازې په دې خاطر چې د بخښنې د نړیوال سازمان په ګډون له ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، نړیوالو رسنیو او سوداګریزو ټولنو سره یې تماس ټینګ کړی دی، زنداني او یا ځورول کېږي. د ایران دولتي میډیا په زیاترو مواردو کې د بشري حقونو فعالان بهرني ایجنټان معرفي کوي. ایمنیسټي انټرنیشنل په خپل راپور کې د 45 هغو قضیو یادونه کړې ده چیرته چې د بشر د حقونو فعالان په بیلابیلو ډولونو یا زنداني او یا هم تر تعقیب او فشار لاندې نیول شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان له دې جملې څخه د بشري حقونو د مخکښې فعالې نرګس محمدي یادونه کړې ده چې په 14 کاله بند محکومه شوې ده. نرګس محمدي په 2014 کال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو له پخوانۍ مشرې کاترین اشټن سره تر کتنې وروسته د ایران د عدلي ارګانونو تر تعقیب لاندې راغله او پر ضد یې جنایي دوسیه پرانستل شوه. د ایران دولتي رسنیو د هغو ښځو پر ضد هم کمپاینونه پیل کړي دي چې لازم اسلامي لباس نه اغوندي. د ایمنیسټي انټرنیشنل د رپورټ له مخې د ایران اقلیتونه هم له دې ځپونکو اقداماتو څخه په امان کې نه دي. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران پر حکومت غږ کړی دی چې په سمدستي توګه د بشري حقونو زنداني فعالان خوشې کړي او د سوله ایزه فعالانو چې د بشر د حقونو د پراختیا لپاره کار کوي د مجرم ګڼلو لړۍ ته د پای ټکی کېږدي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولې خبرونې ته زه سید کمال شاعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د میراث د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبورزمن د څنګ مرستياله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب اشاره غلست.
مننه عارف صاحب، زه هم خپل سلامونه اونې کې هلي د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته تقدیموم.
ګیروال صاحب، ک اوریدونکو ته د میراث د حق د تعریف اړه معلومات ورکړي.
د میراث د حق په اړه باید وایو چې میراث یو مالی حق ده او خپل میراث هغه مال ته ویل کیږي چې د مورث د مرګ نه وروسته یا د متوفا د مرګ نه وروسته د هغې ورثه ته رسیږي. او یا هم موږ وایو سوچي میراث یا ارث هغه حق ته ویل کیږي چې د قانون په سبب باندې له یو حقیقي یا حکمي متوفا نه په یو حقیقي یا حکمي وارث ته رسیږي. دې ته موږ وایو چې میراث وایو.
ډېره مننه ګیروال صاحب. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې میراث، ګیروال صاحب که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د میراث حق کوم ارکان لري؟
باید د میراث د حق د ارکانو په اړه باید وایو چې د میراث حق درې رکن لري. لومړی رکن د ورثه موجودیت یا د وارث موجودیت ته موجودیت ده، او وارث یا ورثه هغه چاته موږ وایسو چې په یو سبب باندې له متوفا سره یو نوه ارتباط ولري، چې دغه ارتباط کیدای شي یا سبب یا ارتباط ولري، چې دا سبب یا ارتباط کیدای شي یا د قرابت په وسیله وي او یا هم د زوجیت یا د نکاح په وسیله وي. دغه فرد کوی سي چې له متوفا نه ارث واخلي. دویم د مورث مرګ ده، یعنی چې کله چې مورث وفات شي دغه میراث تقسیمېدای شي، یعنی د مورث د ژوند په حالت کې هیڅ کله دغه میراث د تقسیمېدو وړ نه دی. او دریم رکن د میراث د مال موجودیت ده، یعنی د ارث موجودیت ده، چې کله چې یو نفر وفات شي باید له هغو نه یو سلسله مال موجود وي چې هغه موږ په ورثې باندې تقسیم شو. کله چې یو سړی وفات شي او له هغه نه هیڅ مال نه وي پاته، نو د تقسیمېدو وړ شی نه وي، نو دلته میراث حق په سمه توګه نه تطبیقیږي. نو د میراث د تقسیمولو لپاره دغه درې رکنه اساسي او ضروري بلل کیږي.
ګروال صاحب، که اوریدونکو ته د میراث د حق د شرایطو په اړه معلومات ورکړي چې د میراث حق کوم شرایط لري؟
څنګه چې موږ مخکې هم د میراث ارکانو په اړه وویل چې د اساسي ارکان د هغه د وارث موجودیت او د مال موجودیت او د مورث مرګولو، میراث له ځانه بعضې خاص شرایط هم لري چې د میراث شرایط هم په درې ډوله تقسیمېږي. اول بیا هم هغه د مورث مرګ ده، یعنی مورث باید مړ وي چې دغه مال تقسیم شي. دویم د وارث حیات ده، یعنی د وارثې ژوند ده، چې ورثه باید ژوندی او وجود ولري، یعنی له متوفا نه د هغه ورثه پاتې شوی وي، چې هغه ورثه چې په شرعي توګه د میراث مستحق کیږي. او دریم شرط هم د میراث د هیڅ نوه قانوني یا شرعي موانعو وجود نه لري دي، یعنی په هغه وجود نه درلودل دي، یعنی په هغه صورت کې موږ کولی شو چې میراث تقسیم کو چې ورثه د هغې په اخیستلو کې کوم قانوني یا کوم شرعي موانع ونه لري، په هغه صورت کې موږ دا مال تقسیم کړو.
ډیره مننه. د میراث حق کوم اسباب لري؟
د میراث حق باید وایي چې دوه سبب لري. لومړنی سبب یې زوجیت یا نکاح ده، چې د نکاح په سبب باندې ښځه د خپل میړه نه او میړه د ښځې نه کوی سي چې میراث واخلي. او دوهم سبب د میراث قرابت ده یا خپلوالی ده، چې دی په دې اړه موږ وایو چې خپلوال د قرابت په سبب هغه وارثین کوي چې د میراث حق واخلي چې له متوفا سره یو نوه ولادي د ولادت په اساس یو قرابت له متوفا سره ولري، چې په درې ډوله ویشل کیږي دا قرابت. هغه یو په څنګه چې په قرآن کې راغلی، یو اسبات دي، دوهم ذوی الفروض دي، او دریم ذوی الاحرام دي. دا هغه اشخاص دي چې د ولادت په سبب باندې کوي چې له یو متوفا نه ارث واخلي.
مننه. قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره وکړي.
ګلانه فیصله وا منګوله وخت در شوی.
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا په کوم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
مو باندې لرو مونږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې مونږ د اوبو باندې بس کړی
فکر چې محکمې له خوا. ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم شرغ لاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونه ته غوږیست. په دې خبرونه کې د میراث د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمانه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبورسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب، د ورستي پښتني په توګه که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د میراث د حق په اړه کوم موانع موجود دي؟
د میراث د حق په مقابل کې هغه موانی چې وجود لري په دې اړه باید وایي چې د مدني قانون په اساس د افغانستان د مدني قانون په اساس باندې میراث حق دوه موانی لري. اول د قتل دی او دویم د دین اختلاف ده. قتل په کوم صورت کې د میراث معنی ګرځېدای شي، یعنی په کوم صورت کې یو قتل نسي کوی چې میراث واخلي. په دې اړه باید وایو کله چې یو وارث د وارث د موروث د مرګ سبب وګرځي یا وارث هغه څوک چې لاغونه ارث وړای سي هغه په قتل ورسوي، او دا قتل باید په عمدي توګه وي. یعنی دی کله چې په عمدي توګه خپل موروث په قتل ورسوي په هغو صورت کې دی د میراث حقدار نسي کېدی، یعنی دی نسي کوی سي مال واخلي، ځکه چې دلته دی فقط د ارث او د تمې له خاطره هغه چانه چې د دې لپاره چې هر څه اجلتره خپل پیسې یا خپل میراث یا خپل مال لاسته راوړي دی خپل موروث مرګ ته رسوي، یا هغه چانه چې دی میراث اخلي هغه مرګ ته رسوي، چې دا خپله د دې سبب کې دی له میراث نه محروم سي او هیڅ حق وانخلي. او دویمه معنی د میراث د دین اختلاف ده، یعنی کله چې کوم د موروث او د ورثې په منځ کې دینی اختلاف وي دی نسي کوی چې د میراث مستحق وګرځي. دا اختلاف مثال مونږ ورکوي چې کله چې پلار مسلمان وي او زوی په بل دین وي، یعنی د دوی په دین په منځ کې اختلاف وجود ولري، نو دغه زوی نسي کوی چې خپل پلار نه میراث واخلي. او په همدې توګه که مثلا ښځه په بل دین وي نسي کوی خپل مېړنه میراث واخلي. نو د میراث دوه اساسي معاونې چې په مدني قانون کې هم ذکر شوي، یو قتل او دوهم هم د دین اختلاف بلل کېږي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، پاک الله مو مل سي.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. خدای دې وکړي چې تیر اونۍ به در باندې په خوښۍ سره تیره شي وي. نن د یو ځل بیا ز محبوب شاه محبوب د ژوند په شیبو کې د یوې نوې خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوم. تاسو به د قافلې او هم کاروان نوم حتمی اوریدلې وي. کچېرې مو په خپل نوې لیدلې نو د قافلې یادونه به مو حتمی لنیکونو اوریدلې وي. په نننۍ خبرونه کې غواړو چې د قافلو پر تاریخ او فلکلوریک ارزښت وغږیږو. راځي فرشتي مرسل ته غوږ شو.
قدرمنو دوستانو، کله چې انسان په ځمکه موجود شوی او د ټولنیز نظام بنسټ یې ایښی، ورسره یو ځای قافلوي سفرونه هم رامنځته شوي دي. دوی دغه سفرونه په دې خاطر په قافلوي شکل کوي چې د نورو له شر نه خوندي وي. سلګونه کاله پخوا به چې کله له یوې سیمې و بلې سیمې ته سوداګر د سوداګرۍ لپاره تلل، هغوی هم په قافلوي شکل سفر کاوه، تر څو په لاره کې لغلو او نورو راپېښېدونکو پیښو د ښه مخنیوي لپاره یو لوی قوت واوسي. د کابل پوهنتون استاد یحیی وایي چې په پخوا وختونو کې قافلې ستر اهمیت درلوده او د همدغه ستر اهمیت په اساس تر اوسه یادېږي.
قافله فکر کوم چې د انسان د چکله چټولنه جوړ کړی دا، نو قافله سم ور سره رامنځته شوی دا. ځینې زیارتونه او دینی مقدسات لکه اوس کعبه شریف ته چې د ځینې اسلامي هیوادونو څخه خلک د فرضي ده د کومې لپاره تلل، هغه خلک چې مالدار وو وسی درلودو، خو مګر دې ته اړتیا درلوده چې په پډلې عزتو غولار شي، هغه په قافلوي تو غولار شي. د سه احساسو چې یو خاص قافله، یو خاص جوړښت دا و چې یو خاص ډله، یو خاص قوم، یو خاصه قبیله یو ځای کې د یو بل ځای نه د انتقال په مخې خاص لیکدون کې څاروي لکه خانو نه کار اخیستو، هغه کسانو سرلاره موجود وو، مشر به موجود وو، همدا ډول د ملي برخه به موجود وو، همدا ډول د لارې د رهنمایي برخه به موجود وو، هغه لته د هغه وخت سره مطابق تبابت به لیکدو د ځان سره، یعنی هغه ډول د تبابت یو شکل خو وجود لرلو.
خغله
یحیا وایي چې پخوا به په قافله کې له یوه ځایه و بل ځای ته خوراکي او نور توکي د سوداګرۍ لپاره لیږدول کېدل، چې اوس د قافلې هغه شکل په ډېر څه توپیر سره لا هم شته.
پخوانۍ قافله زموږ د اوسنۍ لیک د وسېدو یو بل ډول و، یو پخوانی او لرغونی ډول و. که اوس موږ او تاسو وګورو کوم کنټینرونه چې انتقالوي، ستر بار وړونکي موټرې او ټکنالوژۍ له پرمختګ سره په نړۍ کې چې یو بل نه بل ځای ته برونه لیږدوي، دا هم په ډېرو نعامو سیمو کې که موږ او تاسو وګورو په ډله ییزه توګه لیک کوي، یعنی په ډله ییزه توګه عملونه د یو بل نه بل ځای ته انتقال امدادول. په دا کاروانونو کې اوس هم خوراکي توکي د ځان لپاره دوی برابروي، او ځینې د موټرونو د خرابوالي او د وسایلو د جوړښت ځینې وسایل د ځان سره لیږدوي، یعنی ډول ډول. اوس هم هماغه شکل دی، خو زمونږ اوښ یوازې اوس په ټیلر باندې بدل شوی دی، په ټیلا باندې بدل شوی دی.
د قافلې سردار مړ شي چې سوداګر جانان مې کور کې پاتې شي نه. استاد یحیا په شفاهي ادبیاتو کې د قافلې د ځای ځای یادونه هم کوي، او وایي چې اوس نړۍ ټکنالوژیک پرمختګ کړی او کیدای شي چې اوس یې کارونه کمه شوې وي.
د خلکو په ذهنونو کې اوس هم هماغه پخوانۍ ښکلا ساتلې ده، یعنی تکرار تر اوسه دومره نه ده تکرار شوې، دا کلمه اوس هم ښایسته معلومېږي چې په ځای باندې استعمال شي. فکر کوم چې د قافلې د هغه سره د ادبیاتو سره ډېره ژوره اړیکه پاتې ده، چې یو خو د قافلې په وجه به جدایي هم رامنځته کړي، یو څوک به په سفر تله، یو څوک به د یو ځای نه بل ځای ته انتقالېده، د یو چا د یوې مور زوی به د یو ځای نه بل ځای ته په قافله کې تله، د یوې مېرمنې ابرومند مېرمنې خاوند به یو ځای نه بل ځای ته تله، هغې به خپل ماشومان خپله مینه به پاتې کېده. نو جدایي طبعا د جدایي او د بیلتون مسله چې ده، هغه د مینو د خلکو او د ټولنیزو کورنیو د مینو پر اساس باندې، یعنی قافله و د قافلې سره جدایي او بیلتون هم ملګری و. د قافلې کلمه په ادبي لحاظ په فرهنګي لحاظ باندې د خلکو په ذهنونو کې زیات ځای لرلی دی، او زموږ په ادبیاتو کې اوس هم استعمال لري.
د علومو اکاډمۍ غړی څېړندوی حبیب الله رفیع د قافلې لپاره د کاروان سرایونو یادونه هم کوي، او دی په افغانستان کې د ورېښمو د لارې د تیریدونکو قافلو په اړه وایي.
د دې لپاره چې د قافلې خلک او د قافلې څاروي د شپې وږي پاتې نشي او بې ځایه پاتې نشي، د دې لپاره دوی رباتونه او کاروانسرایونه جوړ کړي وو چې په یوه ټاکلې اندازه کې به د کاروان او قافله ورغلل او بیا بیا هلته شپه کوله. یعنی یو داسې سنجش به کړی وو چې په څومره ساعتونو کې د یوه ځای نه بل ځای ته په یوه ورځ کې کوم ځای ته رسیږي. په دې اساس به هلته کاروانسرایونه وو، او خلکو به د دوی دپاره د خوراک او د دوی د څارویو دپاره د خوراک وسایل برابر کړي وو، او دوی به خپل لازمې پیسې ورکولې او هلته به شپه تېروله. خصوصا کله چې دوه نیم زره کاله وړاندې د ورېښمو لار جوړه شوه، د هند نه به بلخ ته، بیا به د بلخ نه چین او داسې د ایران په لور قافلې تللې، نو په هغو وخت کې دې ته لا ضرورت پیښ شو. په لارو کې علاوه د دې چې کاروانسرایونه او رباتونه ورته جوړ شوي وو، په لارو کې ورته نښانونه یا مینارونه هم جوړ شوي وو چې کاروان لاره غلطه نه کړي. د کابل د چکړیو مناریو له هماغو مینارونه دي چې تقریبا 2000 کاله مخکې جوړ شوی وو. علاوه د قافلو د کاروانونو نه به هغه زیارت کوونکي چې د بودایی آثارو لپاره راتلل، هغو به هم په همدې لارو تګ کاوه، او دا مینارونه به د دوی د رهنمایی لپاره جوړ شوي.
اوریدونکو، په قافله کې سالار هغه څوک دی چې د قافلې مشري په غاړه لري، او که چیرې سالار خپله لاره غلطه کړي نو ټوله قافله په غلطې لارې ور برابره شي. د کابل پوهنتون له بل استاد محمود مرهون سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړي.
قافلې به موږ همیشه د دې لپاره تړلې چې د سوداګرۍ لپاره تړل کېږي، د سیاسي سفرونو لپاره تړل کېږي، د جګړو د پاره تړل کېږي، او هر قافله خپل یو مشر به درلودي، د یو مشر د خبر رهبری کېدله، او یو به لارښود درلودي چې هغه به لار کتله، او ساتونکي به درلودل چې خپل پیره به کوله په وخت پر وخت، او په هر پړاو کې به یو رباط درلودي. دغه رباطونه اوس هم موجود دي، او اوس هم خلک د رباطونو په نامه پیژني، او د دې اکثره سفرونه به دستور پر حساب و، یعنی خلکو ته هغه خلک به د قافلې
قافلې هغه دغه وو د مخ سړی وو چې هغه ته به ستوري ور معلومه چې دغه لار داسې په دغه ستورو باندې ځي او که موږ چې به دغه د مخه تللي هغه ته به جرس ویلی چې د قافلې مخکې به روان وو او هغه اواز به کوي او ټول خلک به په هغه اواز پسې پسې و ځکه قافلې خلک به نه سره دغه کېدل پوهېدل
دغه تاسې رباط یاد که دغه څه دي
رباتونه په مجموعي توګه دغه ځایونه چې دوی هلته هغه ځای محفوظ ګڼئ د ځان دپاره او هلته به اوبه پیدا کېدلې نو دغه ځای کې به دوی د شپې د تیر دپاره پاتې کېدل هلته به اوسېدله یوه شپه به یې تېروله بیا به حرکت کوي او اکثره وخت به دغه رباتونه د اوبو پر ځایونه وه ډېر هغه خلک چې ډېر غټ خلک وه هغه به د رباتونه چېرته چې بیا ربات جوړ کړي هلته به یې شپه جوړ کړه هلته به یې منار هم دروي لکه د احمد شاه بابا رباتونه په ټوله افغانستان کې ډېر مشهور دي احمد شاه بابا چې کله سفرونه کول هر ځای چې به یې شپه تېرول هلته به یې منار دروي
په اوس وخت کې څه فکر کوئ د قافلو کاروانونو څرکونه شته او که نه کوي آیا تغییر کړی او که نه
موږ دوه ډوله قافلې اوس لرو یو قافلې دي چې اوس هم پر اهلي حیوانات چې هغه یوازې د کوچانو خلکو ترمنځ پاتې دي بل ډول قافلې زموږ سیاسي دي او اجتماعي دي او د میلو قافلې دي چې د موټرونو په وسیله کېږي اوس هم که تاسو ګورئ د جنوب غرب حوزې یا په مجموعه کې د لوی کندهار له سیمو څخه تاسو وینئ چې ځوانان په موټرونو کې بستا شل پنځه موټر یو ځای روان یو ډول کالي اغوستي یو ډول لباسونه اغوستي یو ډول بوټونه پښوي او روانې د ګل سرخ میله دام یو ډول قافله ده بیا چیرې درېږي صرف هغه وسایل یې تغییر کړي دي نور قافله هماغه قافله ده
د کابل اوسیدونکي شکریه وایي چې که څه هم دې په خپله قافله نه ده لیدلې مګر د قافلې په اړه یې له نورو مشرانو خبرې اوریدلې دي
اوس پیشرفت هم سره ټکنالوژي پیشرفت کړی سهولتونه مثلا راغلي ډېر وسایل ترانسپورتي وسایل هم ډېر شوي دي ډېر په کم وخت کې څوک کولی شي له یو ځای بل ځای ته په اسانۍ سره ورسیږي نو ځکه که په قافله کې لاړ شي ډېر وخت هم نیسي او ډېر ستړی کوونکی ده نو په دې خاطر د قافله یعنی دومره دود نه ده یعنی آسته آسته هغه پخواني دودونه یا پخواني امکانات وو هغه له منځه ځي او جای نوي امکانات نوي سهولتونه نیسي او پخوا د حکومتونه منظم نه اوس حکومتونه منظم شوي دي او کولی شي له یو هېواد بل هېواد ته په نورو وسایلو کې سفر
دوه ویشت کلن ځوان خالد تکل هم بیا ورته خبره کوي او وایي چې نړۍ ورځ تر بلې د پرمختګ خواته روانه ده
څومره چې نړۍ د مډرنیزم یا نویوالي خواته ځي زموږ د فرهنګ هغه پخواني توکي ورځ تر ورځه له منځه ځي او له کاره لویږي پخوا که سفرونه یا له یو ځایه بل ځای ته تګ راتګ د قافلو په واسطه کېده او خلک به د جنګ و یا د یو بل کار لپاره ډله کېدل او د یو قافلې په شکل به له یو ځایه بل ځای ته تلل دا موږ د فرهنګ یوه برخه ده او په تیر کې دغه ډول ارزښتونه وو خو اوس چې نړۍ ډیره مخته تللې ده اوس د ترانسپورت ستونزې هوارې شوي دي موټرونه ډیر دي حتی هوایي سفرونه اوس ډیر دغه شوي دي نو دغه څه له منځه تللې دي او هغه یعنی یوازې د فرهنګ یو جز دی چې موږ یې په تاریخونو کې لولو موږ یې په داستاني ادبیاتو کې لولو
درنو اوریدونکو دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدلې زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلای شئ pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې یو
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
Jana na mat so basri
ಶೋಭಂಗಡಿ ಪೌಡ್ರಿ ಮೇಲೆ ಜನ ಮಾತೆ ಶೋಭಂಗಡಿ.